والے تختے داتل خپل په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو د سات پښتو خبرونه ز فریباز ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په افغانستان کې د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په ټول هیواد کې رسمن پیل شو. دا او نور مطلب په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د غور ولایت چارواکي وایي چې له وسله والو طالبانو سره په جګړه کې 14 ولسي پاڅونوال وژل سوي. د لوګر د محمد اغې ولسوالي اوسېدونکي وایي چې ځینې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یوه صنعتي شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو پر بندیزونو انتقاد وکړ. د غور ولایت چارواکي وایي په دولتيار ولسوالۍ کې د پاڅونوالو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 14 پاڅونوال وژل سوي دي. د دې په خبره په پښتلور کلي کې د دغه ډلیزې حملې چې تیر شپه پیل سوي وه اوس پای ته رسیدلې ده. د والي وین عبدالحی خدیبین ازادي راډیو ته ویل چې په حمله کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه نشته کې چې د ولسي پاڅونوالو او طالبانو ترمنځ وسوه. د ولسي پاڅونوالو 14 کسان وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي دي. طالبانو ته هم درنه تلفات اوښتي. تر اوسه دقیق ارقام نه لرو. د ولی وایند وایي سیمې ته اضافي دولتي ځواکونه لیږل سوي دي. وسلوالو طالبانو د وروستي حملې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. دوی ورځې مخکې د 201 ظفر قل اردو د دریم کنډک قومندان فواد اندرابي د دولتيار ولسوالۍ د سمک سیمې د تصفیې د عملیاتو پر مهال ووژل سو. د لوګر محمد اغې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې ځینې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. دوی ویلي دغه ښوونځي د دې لپاره تړل سوي چې د استوګنې سیمو او ښوونځیو ته څیرمه امنیتي پوستې ځای پر ځای سوي دي. خو د لوګر والي محمد انور سغزي نن ازادي راډیو ته ویل چې د خلکو ستونزه به حل سي.
دغه دوه بیزونه ته جوړو د دینو ستوله دغه پوستې به څنګه نقطو کې ځای پر ځای کوي چې خلکو ته مزاحمت کوي. ان شاء الله دخل کو مشکل خنن ما اوس ولسوال ته مزي پاور کړي ولایت شورا وکیل صاحب مور سوال لري چې موږ چې مزي او مشکل باندې نوم د بکاتی وراله.
ځای اوسیدونکو وای په محمد اغه ولسوالۍ کې په دوه تو شونځیو کې چې لمړنی او منځنی شونځي د غرز دوی لسې شامل وي څه باندې 2000 زده کوونکي په زده کړې بوخت وو. بل خو د زابل ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت په نام نسیمه کې د وسلول پر ضد پوځي عملیات پیلوي. د والي وایند وایي په دې هدف تر اختر مخکې دغه ولایت د کورونی چارو وزارت د پولیسو 200 کسیز قطار رسیدلې ده. ګل اسلام سیال نن ازادي رادیو ته ویل چې د عملیاتو ډیر تمرکز به نام نسیمه وي.
په دې لپاره چې نو پراخ عملیات وشي دا قطار ورسېدل تر څو هغه سیمه او دغه ورستۍ کې دا کوم غواخونه او راپورونه شته چې دغه سیمه د طالبان راځي د ځینې په واسطه په افغان امنیتي سرتیرو باندې په پوسټو باندې بریدونه پلان کوي او یاتي نو هغه چې به عملیات وشي تر څو دغه ورستۍ کې د خلاف وضعیت چې خلک یې اندېښمن کړي به تعادي حالت ترش.
تیر اونۍ د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم زابل ته د سفر پر مهال د دغه ولایت په نام نسیمه کې د پوځي عملیاتو پر پایل بحث کړی و. چارواکي وایي چې د زابل خاکي افغان ولسوالۍ له 2 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او په سنور ولسوالیو کې د وسلوالو تحرکات لیدل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یوه صنعتي شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو پر بندیزونو عکس العمل وشوت. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان عباس موسوی نن ویل یو اونۍ کافي و چې له ایران سره د امریکا د ولسمشر د مذاکرو ادعا پوچه ثابته سي. د واشنگتن لخوا د فارس خلیج د پتروشمی صنعت پر شرکت بندیزونه د هغو اقداماتو لړۍ ده چې هدف یې پر تهران فشار راوستل دي څو د خپلو اټومي او بالستیک توغندیو پروګرامونو د محدودولو لپاره پر موافقه مذاکره وکړي. دغه بندیزونه چې پرون اعلان شول د ایران د پتروشمی صنایعو دغه شرکت 9 نور مرستندوی شرکتونه او په بهر کې د خرڅلاو عاملان په نښه کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي د فارس خلیج د پتروشمی صنایعو شرکت هغه کمپنۍ ته مالی ملاتړ برابروي چې د ایران سپایي پازداران انقلاب ځواک کې کنټرولوي. د ایران دغه ځواک تر دې مخکې د امریکا لخوا د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړای شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ترکیې ته د جولای 23 مهلت ورکړ چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو له سره غور وکړي. واشنگټن وایي کانقره د روسیې دغه دفاعي سیستم وپیری. د امریکا په مشرۍ د F-15 ډوله جټ الوتکو د تولید په پروژه کې به د خپل ګډون فرعي قرارداد له لاسه ورکړي. د پیرودلو او ساتنې په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ایلن لورد نن خبریالانو ته وویل که ترکیه له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم د رانیولو موافقه پسخنه کړي، امریکا به هغه ترکیې ډیپلوماتان اخراج کړي چې د F-15 ډوله جنګي جټ الوتکو د کارونې په اړه په امریکا کې روزل کیږي. ترکیه چې د ناټو غړي او د امریکا متحده ده روسیې ته خپل پرسونل لیږلې چې د 400 ډوله دفاعي سیستم په برخه کې وروزل سي. ترکیه په عین حال کې امریکا ته خپل لږ تر لږه 2 پیلوټان لیږلې چې د 15 ډوله جنگي جټ الوتکو کارونه زده کړي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې د ویلز په کاردیف لوبغالي کې د انګلستان او بنگلاديش ترمنځ مسابقه پیل شوې ده. د لوبې په چا یاټاس بنگلاديش وګټه او د انګلستان ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. انګلستان تر اوسه پورې په 9 اوورونو کې 121 منډې کړي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی. تر دې وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند د کرکټ له ټیم سره مسابقه کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی نن په دې اړه رسنیو ته وویل
این یک فرصت مناسب برای آن عده واجدین شرایط رای دهی که قبلا ثبت نام ننمودند و نامهایشان درج فهرست رای دهندگان نیست می باشد.
بلخوا د افغانستان د آزاد و عادلانه انتخاباتو بنسټ د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره د پرانیستو مرکزونو شمیر کم ګڼي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید وایي
دین تبعات دي چې هغه هم نسکوره متاسف له پام وغورځو، شمول دي چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کوي چې هر کوم څو مرکز کې چې نوملیکنه کوي په موږ مرکز کې باید بیا رای وکاروي.
د غزنی ولایت له اوسیدونکو په واورو شي ویل طالبانو څخه په نیول سوي ولسوالیو کې باید خلکو ته ټولګټي پروژې پیل سي.
دلته باید په ولسوالی کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمن فرق وکړي. دیوغو دغه څه فرق وو؟
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه دي، حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تام دي څنګه اورېدو ته راسره اوسئ. ورځو ته خبرونه لمړني مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 3 ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې او په غزنی کې بیا د عمومي نوملیکنې پروسه پیل کړه. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې د دې پروسې د مخته وړلو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او حساس مواد ډیری ولایتونو ته انتقال شوی دي. په ورته وخت کې په شرایطو برابر یو نوملیکونکي غوښتنه کوي چې دغه پروسه په رڼا ډول ترسره شي. فیروزه عزیزی راپور کوي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د تقویتي نوملیکنې د پروسې له پیل سره د څار د بنسټونو عالمانو او خلکو د همکارۍ غوښتونکی شو. دغه کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې پروسه د شنبې په ورځ په رسمي ډول پیل شوه. د یاد کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی دغه پروسې په پرانیسته کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې پیل یو ښه فرصت یاد کړ.
این پروسه از امروز 18
دا پروسه لنن، یعنی د جوزا لا 13 نیټې د سرطان تر 8 پورې د سهار لوود ماتګر تر 3 بجو پورې په مرکزونو، خارونو او ولسوالیو کې پیلېږي. دا د هغو په شرایطو برابر نوملیکونکو لپاره ښه فرصت دی چې مخکې نوملیکنه نه وکړي او نمونه د رای ورکوونکو په نوملړ کې شامل نه وو.
د تقویتي نوملیکنې پروسه په 3 ولایتونو کې په 458 مرکزونو کې، خود غزنی ولایت په 240 مرکزونو کې په عمومي ډول پیل شوه. د غزنی ولایت د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو پروسه نه وه ترسره شوې. میرمن نورستانی وویل د رای ورکوونکو د نوملیکنې په دغه پروسې $20 میلیونه لګښت راځي. له دې سره د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ وویل چې د امنیتي بنسټونو په همغږۍ د دغې پروسې حساس مواد د ټول ولایتونو 408 مرکزونو ته استول شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلومات پر بنسټ په دغه پروسه کې په شرایطو برابر هغه رای ورکوونکي چې تیر کال د نوملیکنې له پروسې پاتې وو هغه کسان چې تازه اتلس کلن شوي، هغه افغانان چې له بهر راستنه شوي او د کوم کسانو چې پیژن پاڼې سوځېدلې او ورکې شوي شامل دي. بریالی په شرایطو برابر یو رای ورکوونکی دی چې د نوملیکنې د تقویتي پروسې له پیل وروسته یې د کابل په نادریه لیسه کې نوملیکنه وکړه.
مخکې مې نوملیکنه نه وه کړې ځکه پیژندن پاڼه مې ورکه سوې وه. نوې پیژند پاڼه مې اخواخیسته. د همدې لپاره مې سټیکر پرې ولګاوه. موږ غواړو چې دا پروسه شفافه وي. زموږ رایې وشمېرل سي او د خلکو له رایو سره استفاده
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تیر کال په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون په هدف له غزنی ولایت پرته په ټول هیواد کې 9,500,000 کسانو نوملیکنه کړې وه. خو پر انتخاباتو د څار بنسټونه په ځانګړې توګه د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا چیفا په روان کال کې د دغه پروسې د ترسره کولو په اړه اندېښمن دی. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه رسنیو ته وویل:
موږ د څار د یو بنسټ په توګه اندېښمن یو، هم د دغه پروسې د شفافیت د میکانیزم او هم د عامه پوهاوي د پروګرامونو په اړه.
خو د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د نوملیکنې پروسې له پیل سره هممهاله د عامه پوهاوي پروګرامونه هم په منظم ډول پیلیږي. ټاکل شوی ولسمشریز انتخابات د روان کال د میزان میاشتې په 6 نیټه وشي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په بشپړ چمتووالي او شفاف ډول ترسره شي.
دوستانو، په افغانستان کې مو د تقویتي د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې د پروسې د پیل په اړه راپور واورید. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره د پرانیستو مرکزونو شمیر کم ګڼي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د غرض د غزنی ولایت په ولسوالیو کې هم د نوملیکنې د مرکزونو د پرانیستې غونډه غوښتنه کوي چې تازه د طالبانو له ولکې وتلې دي. تورمن له شغلې رشید سره مرکه کړې ده او په سر کې د دې بهیر د پرانست په اړه پوښتنې دي.
د قانون مطابق د دې کمیسیون مکلفیت ده چې ټول هغه وګړو ته چې هغوی د رای ورکولو د شرطونو درلودونکي وي، د هغوی د ثبت او د رای ورکولو زمینه مساعده کړي. نو په همدغه درشل کې کمیسیون نن دغه پروسه پیل کړله او خامخا به سال دي چې د مثبت تصویر هم لري، خلک ګډون پکې نوملیکنه کوي. ځینې تباعات دي چې هغه هم نسو کولی موږ تاسو له پامه وغورځو، شمول دی چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کوي چې هر ورکوونکی په مرکز کې چې نوملیکنه کوي په موږ مرکز کې باید بیا رای وکاروي. او تاسو پوهیږئ چې کمیسیون په 5000 شاوخوا مرکزونه تثبیت کړي دي، اما دوی اوس تقریبا بې له غزنی څخه د 3200 په شاوخوا کې مرکزونه د شل ورځو پورې پرانیزي. نو دا به د خلکو لپاره سهل ده چې هغه د لاسرسي صورتونه قید او محدوده کړي، خصوصا ښځینه وو ته یا په هغو سیمو کې چې د لارو ستونزې دي، هلته ترانسپورتي امکانات موجود نه دي. نو د ده په څنګ کې به قانوني ستونزه هم رامنځته کړي، ځکه چې دلته بیا کمیسیون هغه رای ورکوونکو ته چې هغه مثلا سواد مون لري او په عین حال کې دغه تخنیکي مسلو ته ډېر روښانه وي، سرقم بغوی ته روښانه کوي چې د ټاکنو پروسه باندې کوم مرکز کې دی رای وکاروي.
یو بل په موضوع هغه دا چې رشید صاحب تیر او د بولسي جرګې انتخابات ته په کتو سره چې ستونزې موجودې وي د نوملیکنې په پروسه کې او به وروسته مثلا د رای ورکونې په پروسه کې دغه موضوع لا جوته شو، دې ته په پام سره فکر کوي چې کوم موارد ته باید کمیسیون دا ځل پام وکړي چې هغه نوملیکنه په سم ډول ترسره شي؟
یو خدا دا چې د خلکو د ګډون لپاره کافی فرصتونه باید مساعد کړي وي. خو اوس هم د پروسانه پالیسۍ د باید دوی د پاملرنه وکړي چې سره قانون ورامه او سره سپینګیرو مخور سره افهام تفهیم وکړي چې د خلکو لپاره د زمینه د ګډون مساعد شي او حاصل شي، خلک خبر شي. په دوم قدم کې د تصویري او د جعلي تذکرو کارول دي چې تیر ځل کې یو لوی ستونزه وه. نو دا ځل کې مې څه په کار ده چې د تذکرو د پیژندلو په برخه کې پوره امکانات ولري او په وخت باندې دغه موضوعات د مربوطه ادارې د سایه ریاست ده لږ سره شریک کړي او دغه نظر په موقع ځان سره لري چې کوم تذکرات تصویري ده کومه اصلي ده چې هغه به تفکیک شي. درې مسله دا ده چې په دې کې دغه افراد چې هغه قانوني سن لري دغه حساب مسله ده چې په دې اړه باندې مې کوي سن پوره مختات او سی کې مشمانو هغه نوریکن څخه مخنیوي وکړي. او بل موضوع دا ده چې په ډلیز ډول باندې د تذکرو راوړل یو کاس لخوانه او بیا دغه نوملیکنه په قومي او سمتي او داسې نور مسایلو باندې یا د کاندیدان سره د فشار او د معاملو په اساس باندې دغه لپاره باید کافي تیاری ولري. د معلومات راغونډول د تاسو پیګه چې تیر ځل معلومات ډېر ناقص راغونډیدل او اما و چې کمیسون به تخمینی رقم مطبوعات ورکوله.
بله و ورسې پښتنه غدا چې په غزنی ولایت کې نوملیکنه د نور ولایتونو سره توپیر لري، ځکه د نور ولایتونو کې تخویتی دی او هلته لسره د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره هم نوملیکنه نه وشوي. هلته فکر کوي چې لازم ستونزې به څه وي چې باید کمیسیون ورته رسیدګي وکړي؟
هلته خامخا پروسه نسبت نور ولایتونو ته لږ ځل جنجالي ده. اول خو د خلکو لپاره دا پروسه په غزنی کې نوې ده، یعنی هغوی پوره پوهاوی نه لري، نو هلته باید پوهاوی په ډېر لوی پیمانه ورکړل شي. دوم امنیتي ستونزې دي چې هغه باید حل شي. د خلکو تګ راتګ لپاره ګواښونه باید هغه امنیتي سکتور باید رفع کړي. درېیم په غزنی کې تاسو پوهېږئ چې ځینې ولسوالۍ په دغه وروستیو کې آزاد شوي دي او کمیسیون هغه مرکزونه له ځان سره پخوا کې تثبیت کړي نه وو. نو دغه لکه د یک ولسوالۍ یا خواجه عمري ولسوالۍ چې پرون آزاد شوي ده، په هغې کې باید دوی خپل پلان او برنامه خپلې کړي او خلک هلته د نوملیکل لپاره مواد ورلیږي او همدارګه هغوی د شمولیت لپاره باید لازمې هڅې وکړي. نور هغه څه چې مهم دي، تر اوسه پورې په غزنی کې هغه سیاسي اخ د ورسې کې خاص شوی نه، که څه هم ورسې کې ټاکنې سیستم او اجنډا څخه وتلي دي، ولې بیا هم خلک حساس دي. نو په دې خاطر چې دغه حساسیت رفع شوی وي، خصوصا په دغو سیمو کې چې خلک ځان زیانمن بولي، نو هلته هم باید پوره کار وسي له مخورو سره، مشرانو سره، چې خلک په ډاډ او اطمینان سره داسې پروسې کې نوملیکنه وکړي. خدای نه خواسته داسې نه شي چې هغوی پروسه بایکاټ کړي. نو دغه موضوعات هلته ډېر مهم دي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سمو شغله ساتي رادیو اوري از د رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی صفه وځي او اوري ورزو د یو شمیر ولایتونو څخه راپورونه ته چرغلي دي مشته د وسلواله مخالفینو لول کې څخه د آزادو سوبو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو له حکومت څخه د امنیت ټینګښت ترڅنګ د ټولګټ پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره غسیمه چې په غزنی ولایت کې د وسلواله مخالفینو لول کې اخلاص سوي دي، حکومت باید ورته پاملرنه زیاته کړي. په همدې وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په دغه ولسوالیو کې د دایمي امنیت د ټینګښت او کنټرول لپاره د سیمیز ځواک د ګمرلو او د سیمیز ارګانونو خپلواک اداره د یو لړ بنسټیزو پروژو د عمل کولو خبره کوي. وصل وصل راپور کوي.
د طالبانو له کنټرول څخه د خلاصو شو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي که حکومت یوازې د ولسوالیو په نیولو اکتفا وکړي، نو بیا دوی ته د طالب او حکومت ترمنځ کوم توپیر نشته. دوی له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د یو لړ ټولګټو پروژو لکه د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله:
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي الته ولسوالۍ ونیسي او په نامو سره ولسوالۍ بیرته د طالبانو یا د چاله منګولو خلاص وسو. دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمنځ فرق وکړي. دیغو د دوغو څه فرق وو؟
دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري د جمعې پورز دی ویناستې پر مهال ویل چې افغان ځواکونه به ډېر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي. افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت خواجه عمري او د یک ولسوالۍ چې لا تیر یو کال راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې دوی بیرته ونیول. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې ویان سید شاه سقیم وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو له کنټرول خلاصیږي، دوی هلته د سیمه ییزې ادارې د پیاوړي کولو له لارې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته لار هواروي.
په دغه برخه کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره هلته هغه محلي ادارې په پښو دروي، د هغوی په رابیدارولو کې او په جوړولو کې حکومت کوي، له نورو ادارو سره د شاستازي سره د هغوی ځینو برخو کې کار کوي، له نورو ادارو سره عدلي او قضایي ارګانونو په برخه کې زیات کار کوي چې هلته د خلکو ستونزې رفع شي.
د طالبانو له کنټروله د خلاص شو ولسوالیو په اړه تل د اندېښنې موجودې وي چې حکومت په دایمي توګه دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نشي ساتلی او بیرته د طالبانو په لاس سقوط کیږي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف از رادیو ته وویل چې د طالبانو له کنټروله د خلاصو شو ولسوالیو د دایمي کنټرول او امنیت لپاره هلته ځانګړي سیمه ییز ځواک ګمرل کیږي.
د نوي پلان پر اساس هغه سیمې چې د دښمن له ولکې ځینې آزادیږي او بیرته نیول کیږي، نو په هغه ځایونو کې زموږ سیمه ییز ځواکونه ځای په ځای کیږي. په هغه ځایونو کې دغه نتیجه ورکړې ده ځکه چې دا په د نظم په چوکاټ کې ټریننګ شوی خلک دي، یعنی روزل شوی خلک دي. دی امید لرم چې په بعض ځایونو کې دې ښه نتیجې هم ورکړي دي او راتلونکي مخه کې هم ښه نتایج ولري.
د ښاغلي عارف د معلوماتو پر بنسټ د دغه سیمې ځواک شمیر له 15 زرو تنو اوړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي او ښه روزنه هم ورته ورکړل شوې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بیام همدې ولایتي راپورونو ته ادامه ورکو. په لوګر ولایت کې د یو کلی اوسیدونکو هلته د احتمالي جګړې د خطر د مخنیوي لپاره 8 شونځي تړلې دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دا شونځي په محمد اغي ولسوالۍ کې په دینه او کلی کې موقعیت لري. د سیمې اوسیدونکو وایي چې شونځیو ته نږدې امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي چې دا د جګړې احتمال ډېر وي. په دې شونځیو کې 2000 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې ورو.
د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د دهنو د کلی اوسیدونکو په سیمه کې 8 خونځي تړلې دي. دوی وایي دغه خونځي د استوګنې ځایونو او خونځیو ته نږدې د امنیتي پوستو د ځای پر ځای کېدو له امله رخصت شوي دي. د دهنو د کلی د اوسیدونکو استازي عبدالواحد مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغه سیمې زده کوونکي خونځیو ته د تک په لار خوندي نه دي.
د ولسی پاسون په نامه د هستوګنې کورونو ته نږدې پوستې جوړې کړې. دغه پوستې تل ډزې کوي. خلک مجبور شول خپل ماشومان ښوونځیو ته پرېنږدي چې ټپیان او یا ونه وژل شي.
دغه 8 ښوونځي چې 2 لیسې، 2 منځني ښوونځي او د هلکانو او نجونو 4 لومړني ښوونځي پکې شامل دي. د خلکو په خبره سباندې 2000 هلکان او نجونې پکې په زده کړو بوخت دي. د دهنو د کلی بل وسیدونکو امید وای سیمایزو چارواکو ورسره بیا بیا ژمنې کړي چې دغه پوسټه به د هستوګنې لسیمو او خونځو لری کړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
از این خاطر مکتب ما مسدود ساختیم که والی صاحب برای ما وعده داد.
موږ د دې لامل خونځي تړلې چې والی صاحب د ستونزې د حل لپاره ژمنه وکړه، خو هیڅ اقدام یې ونه کړ. خلکو تصمیم ونیو چې د خونځي او دروازې وتړي. خپل غږ مسولینو ته رسو. مخکې له دې په دې ځنو مواردو کې د خونځي زده کوونکو ټپین شوی او وژل شوی هم دي. له دې بدتر به نور څه وي.
د هنو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ګڼمیشتې سیمه ده. دغه کلی اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د ولسمشر غني د زوکړې د کلی سرخاب په ګډون په ټوله ولسوالۍ کې نامنی ډېره شوې ده. دوه اونۍ مخکې د محمد اغي ولسوالۍ د زرغون خار اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هستوګنې سیمو ته نږدې د امنیتي پوستو شتون خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. د لوګر والی محمد انور اسحقزه د دې نو د کلیوالو ستونزې په حق غني.
د دې نو ستوله د پښتې با سوغ نقطو کې ځای پر ځای کوي چې خلکو ته مزاحمت کوي. ان شاء الله د خلکو مشکل خنن ما اوس ولسوال ته مزي پاور کړی وي. د شورا وکیل صاحب مو راستولې رجم چې مې مشکل بنه نوم د بکاتي وراله.
په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست هم خونځیو ته نږدې د امنیتي پوستو شتون زده کوونکو ته یو ګواښ ګڼي. د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه په ځینو سیمو کې لامل شوې چې خونځیو ته د زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو ورته کم کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
اوس په ورسره کونړ ولایت هلته په نړۍ ولسوالۍ کې اوسیدونکي د شامسیر پر خوړ د پله د نشتوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د اوبو زیاتوالي سره یې له بچو څخه تعلیم او له دوی څخه کاروبارونه پاتې دي. دا چې څنګه تفصیل به روحله انوري راکړي.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د شامسیر پر خوړ د پل نشتوالي دوی ستونزو سره مخ کړي دي. د اوبو زیاتوالي او سیلابونو پر مهال زده کوونکي ښوونځیو ناروغان ډاکټرانو او د کاروبار خاوندان دوکانونو ته نشي تللی. فضل اکبر او امین الله وای
پساونو نړزمکا دولس دمانځه تلې دا لس پنځل لس کلی دی پورې غاړه چې هغه دلته لې سیل راځي ماشومان دی جون دی هغه نشي کوله چې هغه دلته راشي د سیلاب د وجینه او د اوبو د وجینه اترپ ته چې زنانه مریضې هغه د مرګ سبب ګرځي د دې طرف ته دراتګ چې نشي راتل نو هغه مړ کیږي. زخمیان دغه شانتي حکومت اخوا پوسټې لري چې هغه ته کوم شهیدان یا هلته کوم زخمیان وشینو هغه نشي کوله چې هغه دلته راشي. هغه پل چې تاسو نه را پیاده راوي دا چې کوچنی پل چې په مینه دا نن ساري خودل شوی تر اوسه پورې د غلطه د مکتبونو ته چلی سي ته جناکي راځي لارې بند تر اوسه پورې پاتې دا تقریبا واټ کلی په دې طرف باندې پراته دي
ټول لارم په دغه ځای باندې
دوی وای په یاد خوړ هر کال په زلونو د لرګیو پلونه جوړوي خو دغه اوبو ته د ټینګې نه دي له دولت غواړي چې په یاد خوړ ورته اساسي پول ورغوي د ناړۍ ولسوال حاجی ګل زمان هم وای چې د پول نشتون په وجه یې ولس ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دی
ولسونو غوښتنه کړې تر اوسه پورې دغه پول نه دی جوړ شوی خو زیات مشکلات دي مریض چې په دې وختونو کې پیدا شي هغه د انتقال دغه دریا نشته دی ګاړی نشي تللی جنکۍ نسوانو لیسه دلته لیسه ته نشي راتللی هلکان دغه د لیسې دپاره نشي خوړمه نشي راپورې وتلی
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې د فویدامي او د کلیو پراختیا او بیا رغونی ریاستونو ته یې دنده سپارلې چې د شاماسیر پر خوړ د پل جوړولو سروې او ډیزاین بشپړ کړي
د پلو په برخه کې د فویدامي ریاست دا په نښه کړي د انکشافیات دواړه چې کوم یو مخ ته شي د پلونو په ترمیم کې په جوړولو کې به مرسته کوي
په کونړ کې داسې ډېرې سیمې شته چې یا د کونړ سیند له یو بل جلا کړي او یا هم د شامسیر په څیر خوړونو چې پرې د پلونو جوړول اړین دي
په نړۍ کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نو ویل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی راډیو واوري او ځان خبر کړئ
سمجه خلازاده ایر ایر یاوری دوستان اوز با یوان نریوال موضوع را وخلو ده ایران ده بحرانه یو چار وزارت ایران پر یو سنتی شرکت ده امریکا ده متحده ایالاتونو پر بندیزونو انتقاد وکر ده امریکا ده خزانه وزارت چی پرونی ده بندیزون اعلان کردی ده فارس خلیج ده پتروشیمی سنایو شرکت حق کمپانی تا مالی ملاتر برابروی دوی وای چی ده شرکت حق کمپانی تا مالی ملاتر برابروی چی ده ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک کنترولوی په در نور تفصیل اسمت سروانده کوی
د امریکا د خزانه وزارت د ایران د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت پر شرکت بندیزونه اعلان کړی دي امریکا دا بندیزونه د دې لپاره لګولی چې پر ایران فشار راوړي چې د خپلو اتمی او بالستیک توغندو د پروګرامونو د بندیدو پر سر د موافقې لپاره تازه خبرو ته غاړه کشیږي امریکا له یو مدیر رئیس ایران ته وایي چې په دغو موضوعاتو را سره خبري وکړه خو ایران خبري نه کوي ایران وایي چې په 2015 میلادي کال کې اتمی موافقه کړې ده او نور خبرو ته اړتیا نه لري لیکن امریکا ټینګار کوي چې په لږه موافقه امریکا وتلې ده او وایي چې باید له سره ورسره خبرې وکړي دا بندیزونه چې پرون جمعه اعلان شول د ایران د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت او ورسره نه دېش تړلې شرکتونه پنهخه کوي د ایران په پتروشیمی تولیداتو کې د دغو کمپنیو ونډه په سلو کې څلويشت ده او د ایران د ټولو پتروشیمی صادراتو په سلو کې 50 جوړوي د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویل شوی د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت شرکت د هغو کمپنیو مالی ملاتړ کوي چې د ایران د سپای پاسداران څوک سره تړلې دي د دې ځواک د قدس قول اردو مخکې یو بهرنی تروریستي ډله اعلان شوې ده په بیان کې همداراز ویل شوی چې د ایران د تیلو وزارت په 2013 میلادي کال خاتم الانبیا شرکت ته چې د سپای پاسداران څوک د انجینری او اقتصاد مټ ګڼل کیږي د تیلو او پتروشیمی صنعت د 22 میلیارد ډالر په ارزښت لاس پروژې منزور کړي چې دا د سپای پاسداران د رسمي بودیجې څلور برابر زیاتې پیسې دي ایران نن شنبه وویل چې د دغه هیواد پر پتروشیمی صنعت د امریکا نوی بندیزونه شي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره تازه خبرو ته صادق نه دی دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی نن وکړه دا هم وویل چې د امریکا د بندیزونه د اقتصادي تروریزم یو بیلګه ده او له ایران سره د امریکا د دشمنی دوام شي
زموږ خلاص د رادیو ریډوستانو زموږ خبرونه هم ادامه لري مخکې تر دې چې وړاندې ولاړ سو غواړم چې د ساينس د ګره یو مطلب راوخلو تاسو به هم اوریدلې کله چې د یوې واسطې یا نقلي وسیلې ټایر خراب سی وایي چې هوا یې ووته خو دلته مو له داسې ټایرونو خبره وشي هوا ته اړتیا نه لري دا چې څنګه اسمت سروان براته وایي
جنرال موټرز کمپنۍ د میشلن شرکت په همکارۍ داسې ټایرونه جوړ کړي چې هوا ته اړتیا نه لري. دوی د دې بې هوا ټایرونو چې اوپټس نومیږي او د عادي موټرونو لپاره یې جوړ کړي لومړنۍ نمونې نندارې ته وړاندې کړي، خو وایي چې دا ټایرونه به په 2024 میلادي کال کې په موټرو کې په پراخه پیمانه وکارول شي. له دې داسې ښکاري چې د بادیدونکو ټایرونو وخت په پای ته رسېدو دی. تر دې وړاندې د اکثرو موټرو د ټیوبونو اړتیا پای ته رسول شوې وه. د اوپټس ټایرونو په جوړولو کې له ربړ، ریزین او فایبر ګلاس څخه کار اخیستل شوی دی او جوړونکي وایي چې په لویو لارو کې د چاودلو خطر نه لري. جنرال موټرز وایي چې سږ کال به دا ټایرونه په خپلو یو ډول موټرو کې تجربه کړي، خو په 2024 میلادي کال کې به په پراخه پیمانه د اوپټس ټایرونو جوړول پیل کړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو او ردو ته را سره پاته سي. مخکې تر دې چې پروګرامونه ور ورسیږي، له سالم محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د غور ولایت چارواکي وای په دولتيار ولسوالۍ کې د پاتسنوالو پر پوسټو د وسلولو طالبانو په حمله کې 14 پاتسنوال وژل شوی دي. د دې په خبره په پښتلور کلی کې دغه ډلیزه حمله چې تیر شپه پیل شوی به اوس پای ته رسیدلې ده. د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ وسیدونکو وای چې ځینې شونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوی دي. دوی ویلي دغه شونځي د دې لپاره تړل شوی چې د استوګنې سیمو او شونځو ته څیرمه امنیتي پوسټي ځای پر ځای شوی دي. د زابل ولایت چارواکي وای دی ولایت په نامو سیمو کې د وسلول پر ضد پوځي عملیات پیلوي. د ولی ویان وای په دې هدف ترختر مخ کې د ولایت ته د کورونی چارو وزارت یو وخت ا رسیدلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یو صنعتي شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو پر بندیزونو عکس العمل وشو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي یو اونۍ کافي وه چې له ایران سره د امریکا د ولسمشر د مذاکرو ادعا پوچا ثابته سي. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا ترکیې ته د جولای 23 مهلت ورکول سوی چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو لسره غور وکړي. او د 2019 د کال د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې د ویلز په کاردیف لوبغالي کې د انګلستان او بنگلاديش ترمنځ مسابقه روانه ده. تر دې وروسته به افغانستان د نیوزیلند د کرکټ له ټیم سره مسابقه کوي.
سلام محمد صالح خان، مننه کوم. ناجیه صافی به مو د سپورت له ډګر په تازه پرمختګونو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان نن د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې په نړیوال جام سیالیو کې له استرالیا او سریلانکا سره مخامخ شوه چې دواړو هیوادونو ته لوبه بایللې. بل لور ته د نیوزیلند لوبډلې هم له سریلانکا او بنگلاديش سره لوبه کړي چې دواړه یې ګټلې دي. نننۍ لوبه د انګلستان په تاوتن ښار کې د افغانستان په وخت په 5 بجو پیلېږي. د افغانستان د چنس ملي لوبډله په ترکمنستان کې له یو لړ مسابقو وروسته نن هیواد ته ستنه شوه. د دغه فدراسیون مشر عبدالعظیم نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنټ کې افغان لوبډلې څلورم مقام خپل کړی.
بشر رفته بودم از طرف فدراسیون جهانی تنیس سالانه تورنمنت های زیر سن 12 سال 13 سال یا مرا انداخته میشه در زون های مختلف دنیا که ما از زون آسیای مرکزی هستیم.
نموری ویل د لوبولو جوریدو هدف داده سو د هیوادونو د تنیس لوبدلو وقتیابی معلومی کری. او آی سی سی د هندی لوبغاړي دونی نغوختی دي چې هغه د سکشې دي نه کاروي چې د پاوز سمبول پرې لیدل کیږي. د هند یوې خبرونې انډیا ټایمز لیکلی چې پخوانی کپتان دونی د هند ځنګړي ځواکونو ته د درنوي په خاطر دغه کار کړی، خو آی سی سی د دونی دغه عمل سیاسي بللی. د یادونې ده چې هند په نړیوال جام سیالیو کې خپل راتلونکي لوبه د یکشنبه په ورځ د استرالیا په وړاندې کوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه ازادي راډیو را سره واوریدل. که چیرې مو د خبرونه نه اوریدلې او د انټرنیټ اسانتیا ولري، نو کولای سي په تکرار ډول د خبرونه پر ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس د ژمنې سره سم د اونیز پروګرامونو وخت را ورسید. حقیقت څه دی به لمړی واوري او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه لرو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نیکی هیلې او سلامونه. د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې زه نسیم شفق ستاسو کوربه یم. تاسو هم خبری است چې په دې وروستیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر تلفات او زیانونه اړولې دي. دا تلفات او زیانونه څومره او په کومو ولایتونو کې دي او حکومت یې په اړه څه اقدامات کړي؟ دا مسایل مو طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر نجیب آقا فهیم سره مطرح کړي چې ستاسو پام ورته را اړوو. ډیره مننه ښاغلی نجیب آقا فهیم. غواړم مصیبه په دې پوښتنې سره پیل کړم چې په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو په تیره د سیلابونو چې بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل، زیانونه یې څومره و، تر کومه حد و، او څه ډول زیانونه یې اړولي دي خلکو ته؟
متاسفانه سش کال دغه سیلابونو دغه د کابل میاشت چې نه شروع شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوږد موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو، هم جانی خسارتونه یې ډیر وو. تقریبا تر درې سوه کسان پورې دغه شهیدان شوي دي په دې حوادثو کې. دغه تقریبا تر درې سوه پنځوس لوال کسان زخمیان شوي دي. تقریبا کورونه ورانه شوي دي چې د استفاده ول نه دي. تقریبا شل زره کورونه هم زیانمند شوي دي. دغه مسجدونه وران شوي دي چې تعداد یې تقریبا نه دیرش مهراب و رسیگی. مکتبون نلوله دی. دغه ساروی تلف شوی دی تقریبا دیار لزر پوری جک. پلو نوران شوی دی. سرکونه پا کلی توگه ویلای شوی چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب، دیر تلفات و دیر زیانونه پا کم ولایتونه که وزه که سیلابونه خو مختلف ولایتونه که تقریبا نزدیه دیر سو ولایتونو که سلابون جاری سوال
اقا ولایتونو چه دیر زیان منه شوی دی. قندار ولایت دی، دقا فرا ولایت دی، هرات دی، پوهلمن ولایت که فرا، سرپال، بغلان، بدخشان و دقا ولایتون دیر زیان منه شوی دی. و اقا سی چه تاسو ویل تقریبا تردیرش ولایتونو پوری دقا زیان منه شوی ولایتون رسیج.
کلا چه زیان رسیگی بیاد کمک او دمرستی خبر هم مطرح کیږي، خلکو ته دمرستی رسول او پروگرام څنګه، آیا غ لازم کومکونه خلکو ته او غسیمو ته رسیدلی دي؟
اغه عاجل کومکونو چې خلکو نیاز لري، اغه غذایی مرستیدی و غیر غذایی مرستیدی تر دیر کچپوری اغا رسیدی لیدی چه لکه چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دغا نقدی مرستی شویدی تروسا دغا تر دیر جزر کسانو تا غذایی مرستی شویدی و تر دووی جزر کسانو تا دغا غیر غذایی مرستی تروسا شویدی.
یو انتقاد یا یوانی واقع چه دیر کلا دخل کل خواب پتیر چه زیان وینی دغا طبیب پیخون اغه مطرح کیږي، اغه داده شي دغه کومکونه په شفاف ډول نویشل کیږي او یا هم په ځینو مواردو کې حیف مل کیږي، دا څومره منی؟
په ځینو مواردو کې دغه نیوکونه درست دي. موږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو. خو دغه تلاش موکلی دی، دغه کومکونه دغه سینی دی چې په انفرادی توګه ویشل شي، اغه د نظارتي تیمونو تر نظارت لاندې چې د ولایتي کمیته د حوادث د کمیته د ولایتي کمیته تر نظارت لاندې تشکیل کیږي، اغه ویشل کیږي. خو په دې ورسته کې جلال ما رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونگ اغوی تا هدایت موار کرد چه دقد پودی تیمونو که دقد ده مؤسسات و نمایندگان خودی دقد ده رسانه و نمایندگان پوکه ووسی، دقد ملای مامان پوکه ووسی، دقد ده محلی شوراگان و پوکه ووسی، چه دقد نظارت دیر شی، چه دقد ده فساد کچه لکوشی.
یو خبره یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کی، هغه دا چې په ځینو مواردو کې چې طبي پیښه کیږي، زلزله کیږي یا نور داسې پیښه، تاسو سروې کوي کومک هم ډیر ورسته، مثلا شل ورځې ورسته، دوه هفته ورسته، یو میاشت ورسته رسیږي، او په داسې حال کې چې خلک عاجل کومکونو ته په تیر خیمو غذایی موادو دیت ضرورت لري.
عمومی مشکل شدید دادی چې په افغانستان کې زیانمن شوی خلک ډیر دي. مهاجرین دی چې له بهر نه راغلی دی، دغه د جګلې بیځایه شوي خلک دی چې راغلی دی، او د طبیعي پیښو حوادث زیانمن شوي خلک دی. د دې تحقیق کول یو څه ګران دی. دغه هر څوک ادعا کوي چې دادی و زینو زایو که در فاصله دیره دی در طبیع حوادثو که در لارو زیانمنه که جغرافیایی مشکلات دی، اگه عاملو نیدی چه در پروسه لک طولانی کهوی، خب مون تلاش کهوی چه در فاصله کتاوشی.
فهم صاحب، یا بلا موضوع اگه دا چه تردی رداسی خکاری چه د پیخو پوراند استاسو عمل کرد و کنشی ده خبرگون ده، این روست لپیخ تاسو اقدام کوی، ولی پیشگیرانه و لمخی اقدامات نلره.
دغه نیوکونه دغه تدیر کچه درست دی. خمون دغه سش کال تلاش موکل چه یو ادلس تدوین وکیو چه اغا پا اغا ادلس که اغا زای چه ده طبیعی پیخو احتمالی پوکیدی اغا مشخص وشی. دغه تکثیر موکل کمیته ولایتی تا مولگل چه دغه پر اساس خلکو تا آگاهی ورکول شی و اغا آسیب پذیر زایونه چی دی اغا تشخیص وشی و سه وقایوی تدابیر ونیول شی. خو دغه مهم دادی چه دغه آسیب پذیر مناطق دغه انکشافی با برنامو که دغه پا نظر که ونیول شی. تلاش که وی چی دقیقه کار ده سکتوری وزارتون و پا همکاری دا کار با همو کن.
خاقل وزیر، تاسو هم پیگه چه وقایه یا پیشگیرانه تدابیر یا اقدامات ده هم ارزانه دی هم آسانه. آیا لپخوا سره کوم تغییر راغله دی؟ مثلا دغه جایونه ستدي چې هغه خطر سره مخامخ په ځینو سیمه کې، او تاسو مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړی یا پیشګیرانه اقدامات هم کړی؟
سمو کړی دی، خو دغه نیاز ته مناسب تناسب نه لري. سه ډیره کارونه ضرورت دي چې باید وکړي، یو سه دغه بودجه ای محدودیتونه لري چې هغه تلاش کوي چې هغه برطرف وشي. دا کارم به وکړي. تقریبا اگه پروژه چه تروس مستقیما ده وزارت لخوان عملی شویدی و ده مؤسسات لخوان عملی شویدی تقریبا تر سلور سو زره کسان تروس مسئون شویدی، یعنی ده طبیعی پیخ و پرولانده. خود اگه تلاش کهوی چه ده پروژه توسع پیدا وکی.
نو زین جایونه که مثلا که اشاره وکو، مثلا تاسو مخکی ویل چه یوش میر یا زین سرکونه رنگ سویدی سیلابونه بودیدی، یا مثلا منار جام ته سیلابونو ډیر زیان واړه و تا د تخریب خطر هم داسې ویل کیږي چې ستا پر رسنوي کې هم د موضوع ډیره ګرمه ده. نو تاسو ولې دې په وړاندې پیشګیرانه اقدامات نه دي کړی؟
اغه د منار جام پاکل چې تاسو چې وویل، اغه وخت چې مون خبر شو چې دغه سیلابونه جاری شوې دي، دغه محلي خلکو سره تماس مو ونیول، دغوی پا مرسته اغوی تا یو سه نقدی مرستی موکل تقریبا بیشتر یو سال پنزوست کسان دغا بسیج و شو دغا محلی اغا وسایل و سرچ اغوی لاسرسی درلود، اغا آجل کارونه اوکل سه خالی بوجیگانی می واسول، اغا آنی خطر یه چی بو اغا لرشوی دی، اغا اساسی کار دیت ضرورت لری چه یا تخنیکی حیات د یونسکو په مرسته، د وزارت اطلاعات و فرهنگ تخنیکی مرستی په مشارکت اغوی منطقه ته ولاړ شي، یا و اساسی برنامه تدوین وکړي چې په دراز مدت کې خطرونه لری شي.
حتی په کابل کې هم مثال ورکړو، د کابل سیند حتی هم په دغه وروستۍ سیلابونو کې خلکو ته زیانونه واړول، په ځینو مواردو کې حتی خلک دې ته مجبور شول، حکومت هم اعلامیه ورکړې چې سیند ته نږدې سیمې پرېږدئ. داسې معلومیږي چې اقدامات لازم نه دي سوي.
اگه واقعا اگه تدابیر چه متناسب نیاست متناسبی شوی نیدی خلدی لدی حادثه نوروسا جلاد ما رئیس جمهور یو هدایت ورکل دغه الوندو اداری ته چې یو جامعه طرحه تدوین وکي و هغه عملی وشي چې سه اقدامات شروع شوی دی خو یو خبر دام دی چې خلق هم دغه سه کارونو چې په انفرادی توګه باید وکي هغه هم کلینی دی یعنی دغه مشترک مسئولیت دی دولت او د خلکو خصوصا اغزایون چه د سیند تنجدی دی در اغزای در شهرکون جولول کورون جولول حتی د سیند پو بستر که در کورون جولول اغا یو بیدیاتی در خلق و لخوان همشوی دی خدای دیو که چه دی جامعه طرح پچوکات در یو اساسی لار دی مشکل در پاره پیدا بشه
او روستای پختن وزیر سیب پو مجموع که در روستای سیلاوونو لعمل پا مجموع که سوم رزیانون خلکو تا وقتی دی مالی زیانونه
یا و ابتدایی ارزابی چشوی دی تقریبا یعنی خسارتون دیر دی تقریبا تر یو نیم میلیارد دلار پوری دقا مالی خسارتون رسیگی
متاسو اوس دومره پیسې خوم نه لري ادیقل اغه ابتدایي اقدامات لپاره بیا څنګه کوي د مالی منابع
اغه عاجل مرستو د پاره بودجه دی خو اغه اساسی کارونو د پاره دغه ولاندیزونه دی کابینت چې سکتوري وزارتونو ته وظیفه ورکول شي او جلالت مب رئیس جمهور هم ویل دی چې مون غالي نورو پروژه نه دغه چې د بودجه مصرف توان نلری اغا پیسی انتقال بوشی اغا زیانمند شوی خلق کده
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره ست تعهد ورکوي او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره سجمنه کوي
دغه وعده دادی چې یو یې دغه د استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکو چه اغا اصلی مستقین رو تا ورسیجی بل تعهد مدادی چه دغا فاصله چه ده زیانون و ده ارزیابی ده پاردی اغا کتاوشی چه سه وقایوی تدابیرون چی دی اغا جدی ونیسو و اغا ده پاره تلاش وکو چه بودجه پیدا وکی چه دغا پا اساسی توگه دغا ده خسارتون رو مخنیوی بشی
خاغلی وزیر دیر منان کور ودان
لطا سنه هم منان
تانده چانگی
ده زوانان و خپروانه
جوڑون کای همایون هیواد تاند څنګه درنو اوریتونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم هله دا د اختر ورځ او شپې مو خې تیرې کړې وي او لا اختر ورسته هم خوشاله اوسئ په دې خبرونه کې په دې موضوع غږی چې ولې یو شمیر ځوانان خپل ستونزې له کورنۍ پټوي
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان
هغه ځوانان چې له خپل کورنۍ ستونزې پټوي انجام به یې څه وي
دوی په واسه دې چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان یې تیرې او دغه غوښتنې مني
او څه ډول ستونزې له کورنۍ سره شریکې شي چې یو د حل لار ورته ولټول شي
بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل امغه حالت کورنۍ سره وغږید
د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواک او په خپل طریقه ژوند وکړي خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي له کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي
اکثر کورنۍ کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کېږي او پلار یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کېدلی شي او هم د جابر خطاب هم کېدلی شي. نو چېرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کېدلی. عموما پلارواکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کېدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کېږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کېږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي، همیشه همدغسې ځپل کېږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي، له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کېږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدېږي او ورته ویل کېږي چې یا دې هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یا دې هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې تخه کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامته کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کېږي، یعنی دې د خپل فامیل ته کوي، دې به وډاري کې چې به موږ ونه شو کولی چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنی دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونې کې سر له مخې په همغې انجنې دې نیوي که ونیسي چې تا پکې یعنې دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید ما تحقیقات وکړي، بس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجوي چې دا جلۍ بیا دغه ستونزو نه یعنې خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې وی ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښکه نه شي کولی، نو ما ته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم. نو د دې شماره ما واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنې نیوکه ونه کړئ، یعنې دې ته ووایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګر همدا نه شي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل ووایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنې یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندئ یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګر تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یو چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ، خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي، کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، کاغه ډیر توند کېده شله مور سره ای وکړی لا خور سره کېده شی یو داس شا سره وکړی چې هغه تر ډیر پر ګرانې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي نو خا دا ده چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي داس نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام هم وي بیا د نوره خبره د کورنۍ له وسه هم وتلی وي خبره مخکې له مخکې خرابه کړي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان له کورنۍ خپل ستونزې پټوي د دې کار پایلې به څه وي او ځوانان څه ډول کولی شي چې خپل ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد، اول ځوانان دا جرأت نه کوي چې دوی خپل ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي.
هر یو کس په نړۍ کې صدا باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپل کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د ښځینه او نارینه لپاره، د نجونو هلکانو لپاره د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس داسې ټولنه کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بیلابیلو اړخونو نشي کولی، په بیلابیلو دلایلو نشي کولی خپل کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بیلابیلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو اجازه نه لري چې اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاق ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوې، یا ته نشې حلولی، یا کمزورې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط کړنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
دا چې ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره نه شریک کوي، پایلې به څه وي؟
ډېر زیات لوړه کچه پورې سرنه فکر کوم پیږي چې منځ ته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور به نه درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره، زیات کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانان وګوري چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدونه وروسته دی، بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دا محیط ترکوي او پرېږدي. اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله دي کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هېڅوک نه حق ونه لري چې خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک، ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. د ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتلی شي او منځ ته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه شوی ده چې نن پرې وزسره مخ
څه ډول کېدی شي چې دا ستونزه حل شي او ځوانان خپل ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي او تر څو یوه د حل لاره ورته راوباسي؟
په پراخ پیمانه د حل لاره د ساختارونو یا د جوړښتونو بدلېدو پر لر ګرځي. ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نسبتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعد کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. مونږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، کته او پورته دواړه، دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپل کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایله کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
هغه وخت تدوی کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وئ، ښه دا ده چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسې یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لار در وښیي چې ستاسې په سوچ کې به هم نه راځي، یا خپله درسره مرسته وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې ښه ژوند درته غواړم.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا سپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.